په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیونو لیکنې دروړو. خبرونه له انیسې اجمل اور.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د خیبر پختونخوا امنیتي چارواکو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د اپریل په 14 په حیدرآباد کې د پولیسو په کاروایۍ کې بشل شوي کسان بې ګناه وو. د بلوچستان په ډیرا مراد جمالی خار کې 13/14 کې لس تنه زخمیان شوي دي او د سریلانکا په بریدونو کې د بشل شوو شمیره د 300 زیاته شوې ده. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا راتراګری مخنیوي ادارې او پولیس چارواکو ویلي د اپریل په 14 په حیدرآباد کې د پولیسو په کاروایۍ کې وشل شوي کسان بې ګناه نه بلکې ترهګر وو. پرون په پیښور پولیس لائن کې د خبري غونډې پر مهال د ښار د پولیسو مشر قاضي جمیل الرحمن ویل دوی په پیښه کې زخمی شوي او ته نیولې هم دي چې ترې پلټنې روانې دي.
مزید چیزیں کھل رہی ہیں، شواہد مل رہے ہیں،
نور سیزونا ہم رخ کا رکھی گی اور نور ثبوتنا ہم را روان دی. سعید عرف بابو جوبل حالت کی دوی نیولے دے، دوی سرا یو جان مرگی بریدگر ہم وہ اور دوی سرا چنور سوک سوکو ہغبا ٹول نسو. بلدا چھ دا دغی کاروے طالب وسلہ والو ڈلے ذمہ واری ہم قبول کڑوا چگنی دا دوی کسان دی.
بلخوا د قبایلی سلو د جماعت اسلامی ګوند مشر شاه فیصل افریدی مشال ریډیو ته ویلي وجل شوي کسان د دوی د سیمې او ټول بے ګناه وو. د بلوچستان د نصیر آباد ضلع په ډیرا مراد جمالی خار کې 13/14 شوي چې پکې لس تنه زخمیان شوي دي. د نصیر آباد د پولیسو مشر عرفان بشیر بیگانه وخته خبریالانو ته ویل پیښه د پولیسو ګاډي ته سیرمه په یو موټر سایکل کې د خودل شو چونکو توکله بجې شوي چې پکې دوه امنیتي سواکونه هم زخمیان شوي دي. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر ډاکټر هشام انعام الله وایي د پولیو ویکسینو په اړه د ګنګوسو خریدو وروسته او روغتونونو ته پوړل شو شاوخوا 3000 ماشومانو کې د یو هم روغتیايي وضع خرابه نه وه. نوموړي بیګانه وخته په پیښور کې یوې خبري غونډې ته ویل تېر ورځ د ماشوخیلو سیمې له سکول څخه د پولیو ویکسینو په اړه غلطې اوازې خورې شوې چې له وجې د کلي خلکو د صحت یو مرکز ته اور ورته کړ او ځینو په ویاره کې د راتللو وروسته خپل ماشومان روغتونونو ته وړل. نوموړي زیاتوي دا یو سازش وو، باید پلټنې یې وشي. بلخوا د ماشوخیلو سیمې یو اوسیدونکي مشال ریډیو ته وایي چې د سیمې خلکو پرون ادعا وکړه چې په لسګونه ماشومان یې د پولیو ساسکی ورکول وروسته ناروغه شوي وو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ایران ته د سفر پر مهال په پوله د تګ راتګ لپاره د نوو لارو خلاصولو د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر پیلولو او تجارتي او اقتصادي همکاري زیاتولو ترڅنګ په ځینو نورو دواړه خیزه معاملو معاهده شوې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خپله ویب پاڼه لیکلي د وزیر اعظم عمران خان پرون تهران ته دوه ورځني سفر پای ته ورسید. وزارت د وزیر اعظم عمران خان او د ایران ولسمشر حسن روحاني ترمنځ د خبرو په اړه اعلامیه خپره کړې چې پکې ویل شوي وزیر اعظم ایران له جیلونو څخه د بندي پاکستانیانو خوشي کولو پاکستان ته د سپارلو د اقدام هرکلی کړی دی. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې پاکستاني ایراني چارواکي د ګبد او ریمدان او دغسې د مند او پشین ترمنځ په پوله د تګ راتګ لپاره په نوو لارو خلاصولو رضا شوي دي. د جنوبي وزیرستان د مسیدو قبیلې مشرانو ځوانانو پریکړه کړې ده چې د دوی تر غوښتنو اورېدو پورې به د وزیر اعظم یا د بل کوم حکومتي چارواکي په جلسه یا غونډه کې ګډون نه کوي. پرون په ټانک ټاون هال کې مسیدو مشرانو جرګه وکړه. د جرګې وروسته د مسیدو یو مشر ملک جانان مشال رډیو ته وویل تر څو چې وزیر اعظم له مسیدو سره د هغې په سیمه کې جرګه نه وي کړې د قبیلې خلک به په واڼه کې د وزیر اعظم په جلسه کې ګډون نه کوي.
میش دا گلا دو چا اول لدای دے مخورا تاروش کو کایغه باوجود ها دا 24 تاریخ جرگا وکرلا دے مسجد پریاو دے و نر ودا بیو ز مسجد ان شاء الله زون تو یو سوچ وک یو داز احتجاج خپل وک چټولا دنیا دے مو پریاو دور.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان قبایلی سلو ته د سفرونو لړۍ پیل کړې ده او هغه وایي چې د دې سیمو د خلکو مشکلاتو هوارولو او د پرمختیا لپاره ګڼ کارونه پیل کړي دي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان، پاکستان، هند، قطر، روسیې او برتانیې ته سفرونه پیل کړي چې د افغانستان د سولې د بهیر پیلولو لپاره له چارواکو سره خبرې وکړي. د وزارت د بیان لخوا پرون په خبر شوي بیان کې ویل شوي چې زلمی خلیلزاد د اپریل په 28مه د سفرونه پیل کړي دي چې د مې تر 11مې به دوام ولري. د وزارت په وینا زلمی خلیلزاد به د افغان حکومت او نورو افغانانو سره سلام مشوره کوي چې دا شان د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو او ټول لپاره وی حتمی مایده ته رسیدو په لړ کې ټول ګوندونه او حسوي. نن په سریلانکا کې پولیسو ویلي د اپریل په 28مه په کولمبو ښار او نورو سیمو کې په هوټلونو او کلیساګانو په بریدونو کې د بشل شوو کسانو شمیره لږ تر لږه 300 ته رسیدلې او شاوخوا 1500 نور زخمیان دي. پولیسو زیاته کړه په سلګونو زخمیان اوس هم په روغتونونو کې داخل دي او د بریدونو په تړاو یې شاوخوا 30 مشکوکه کسان نیولې دي. په کولمبو کې په کلیساګانو، هوټلونو، نورو ځایونو نه چاودنې شوې دي چې دا په سریلانکا کې شاوخوا 1 لسیزه وړاندې د کورنۍ جګړې ختمېدو وروسته په کولمبو ښار کې د تر ټولو زیات تشدد ډک کې پیښې دي. د حکومت ویاند راجیتا سینا راتنه ویلي ګمان کوي چې ځایي اسلامي سخدریزه ډله نیشنل توحید جماعت د دې بریدونو تر شا لاس لري. تر اوسه د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. او شمالی کوریا تایید کړی چې دا هیواد مشر کیم جونګ اون به ډېر زر روسیې ته سفر وکړي. نن د شمالی کوریا سرکاري خبري ایجنس KCNA ویلي د روس ولسمشر ولادمیر پوتین ا هیواد ته د سفر لپاره کیم ته بلنه ورکړې. دا ایجنس د نوموړي د سفر د نیټې په اړه سندې ویلي. البته د دوی په ویبپاڼه د اپریل په 13مه په یو بیان کې ویلي شوي چې کریملین ویلي کیم د اپریل په 2مه نیمایي کې روس ته د سفر اراده لري. د خبرونو پای او زم د همکار سراج زهیر نه د کرن صوبای او د سبانی موسم حال اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.1 روپۍ 50 پیسې غستل کیږي او په 1.2 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپۍ 10 پیسې او په 1.5 روپۍ 80 پیسې. یو یورو په 1.95 روپۍ 50 پیسې او په 1.6 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 13 روپۍ 50 پیسې او په 13 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 13 روپۍ 50 پیسې او په 13 روپۍ 80 پیسې. او یو افغاني په یورو په 1.5 روپۍ 50 پیسې غسل کیږي او په یو روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پیښور، بنو او ژوب کې د باران امکان دی او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 29 او کم نه کم 19، بنو کې 22 او 40، ژوب کې 28 او 12، او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پیښور پولیسو پرون یو واری بیا ویلي چې د اپریل پر 14مه د هیدرآباد سیمې په عملیاتو کې عام وګړي نه بلکې وسلوال وژلي دي. دوی وایي په ټپي حالت کې له یو نیول شوي وسلواله پلټنې هم روانې دي. د قبایلي ضلعو لپاره د جماعت اسلامي او مشر بیا د پولیسو د دې ادا برعکس خبره کوي.
دا دشتګرد نو وو نه دشتګردو سره تعلق شتري. دا ډېر ظلم شوی دی. د خلک ټول مونږ پیژنو دي، مونږ د علاقې دي.
د جنوبی وزیرستان مسعود مشرانو او ځوانانو پرون په ټانک کې په وزرګه کې پریکړه وکړه چې سبا یعنی پر سلیریشتمه نیټه به په واڼه کې د پاکستان وزیر اعظم لپاره جوړه شوې جلسه کې ګډون نه کوي. دوی ولې دا فیصله وکړه؟
کتابای شوی د مسجد شوی د کچیر راه نجات شوی د په مسجد شوی د آیا په مسعود دریاشه دومره امن نشته چې وزیر اعظم روشي.
او د پاکستان هوایی ځواک پرون د سوات په ملم جبه کې د ځایي ځوانانو لپاره د واورو لوبو د زده کړو یو مرکز پرانیست. د سیمې یو ځوان خوښ دی چې د سکینګ په لوبه کې به لا هم ښه شي. پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او او د همولنې موضوع په پیښور کې د ترهګرۍ ضد ادارې او همدارس پولیس چارواکو پرون مخام په وګټ خبري کانفرنس کې وویل چې د روان اپریل میاشت پر 14 د حیات آباد سیمه په عملیاتو کې عام وګړي نه بلکې وسلوال پنخه کړي ول. دوی زیاته کړي یو وسلوال په زخمی حالت کې نیول دی او لاغه پلټنې روان دي. بلخو د قبایلی ضلع لپاره د جماعت اسلامي یو مشر دا کوي چې د حیات آباد په عملیاتو کې وجل شوي کسان د خیبر ضلع عام او بې ګناه وګړي ول. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا پولیسو او د ترهګرۍ ضد ادارې یو خبري غونډې ته وویل چې دوی یو ژوبل کس نیولې او د هغه پلټنې روانې دي او هغه نور هم معلومات ورکړې دي. دا پیښور د پولیسو مشر قاضي جمیل الرحمن په دې مقویل
مزید چیزیں کھل رہی ہیں، شواہد مل رہے ہیں،
نور سیزونه هم راخکار کیږي، نور ثبوتونه هم را روان دي، یو بل سره لړۍ ملاویږي. سید عرف بابو ژوبل حالت کې دوی نیولې دي. دوی سره یو ځانمرګي بریدګر هم وو او بل دا چې د دغه کاروي طالب وسلوالو ډلې ذمہواري هم قبول کړې وه. اوس پورې پلټنې ښایي چې امجد دا نورو ملګر سره په حیات آباد کې په غټ غټو پیښو کې ککړ وو.
تقریبا تمام بڑے واقعات میں شامل رہا ہے.
قاضی جمیل الرحمن دا همویل چې په 13 فروری کې په پیښور حیات آباد کې د های کورټ په یو جج جسټس ایوب خان باندې دفتر ته دراتلو په وخت کم برید شو، هغه کې هم امجد او د ملګری ککړ وو.
های کورټ کې آنریبل جج
په فروری کې د های کورټ جج جسټس ایوب خان باندې برید کې دوی ککړ وو. په هغه کیس کې چې کومې ګولې مونږ ته ملو شوې وې او دوی د هغې سینسي کتنه کړې وه، نو اوس چې کومې ګولې او کومه وسله دوی د حیات آباد د دغه کور نه ترلاسه کړې ده، دا بالکل یو سیز دی او په دې پیښه کې هم دغه استعمال شوی دی، چې کوم دا ثابتوي چې په جسټس ایوب هم دوی برید کړی وو. پولیس چارواکي وویل چې دوی سره یو ځانمرګي بریدګر هم وو، کوم چې عمران افغانی نوم وو او د افغانستان نه راوستی وو.
عمران افغانی
د افغانستان نه راوستي شوی وو او دوی ډیر غټ پلان کوو. دا ځانمرګي بریدګر وو او دوی چې کوم ژوبل کس نیول لري د هغه په وینا دی به پتاخانه کې ساتو. دا د دغه عمران افغانی پاسپورت دی، د اتیا روز ویزه ده. وړاندې به افغانستان نه په پټه په بیلابیلو لارو دغه وسلوال راتلل، ولی اوس په قانوني پاسپورت او کاغذونو راځي، کوم چې ډیر خطرناک وي او دا معلومول ګران دي چې دا کم ډول کس دی. بلخوا تیر ورځ د قبایلی ضلعو د جماعت اسلامي مشر شاه فیصل افریدی پیښور کې د یو خبري غونډې وروسته مشال لیړو ته ویلو چې دا ټول کسان د دوی د سیمې او گاوند وو او ټول بې ګنا دي، نه چې ترهګر.
ماورای عدالت قتل دی، دا دهشتګرد نه وو، نه دهشتګرد سره تعلق شته، هغه شهید کړ، لاته دا ډېر ظلم شوی دی. د خلک ټول مونږ پیژنو، د مونږ د علاقې دی. لکه
دوی دا هم ویل چې دا وخت دغه کسانو کورونې په ډېر غم دي او د حکومت لخوا په فشار کې هم دي، او وایي چې په هر ډګر به د خپل ځان لپاره د انصاف اواز پورته کوو، ځکه چې د دوی په وینا دا بیګنا کسان وو او دغه کور یې د حجرې په توګه استعمالوو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
د خیبر پختونخوا د صحت وزیر ډاکټر هشام انعام الله بیګا په پیښور کې وی خبري غونډې ته وویل په ماشوخیلو سیمه کې پروند پولیو واکسینو پاړه د فواګانو تر خپرېدو ورسته شاوخوا 3000 ماشومان روغتونونو ته وړل شوي ول. خو د په خبره چې د یو ماشوم حالت هم مرګونې نه و. د ماشوخیلو سیمې خلکو پرون مشال لیډو ته ویلي وو چې د دارالکلم په نوم د وځایي شخصي سکول تر 200 زیات ماشومان د پولیو واکسینو تر اخیستو وروسته ناروغه شول. د کلي خلکو له دغې خبرې تر خپرېدو وروسته احتجاج وکړل او یو روغتیایي مرکز ته زیان ورسوه. روغتیا پالان وایي د پولیو واکسین ماشومانو ته هیڅ خطر نه جوړوي، البته دا څاڅکي باید په یو مخصوص ټمپریچر کې وساتل شي او ماشومانو ته ورکړل شي. غلام غوث معلومات راکوي.
د صحت صوبایي وزیر ډاکټر هشام انعام الله په خبري کانفرنس کې وویل چې د پولیو ویکسینو په ضد پرون د ماشوخیلو نه یو بې بنیاده افوا خوره شوې وه.
مجدو میگه اعلان هوئے کہ سب بچے جن کو پولیو کترے پہ لائے گئے
د جمعتونو نا اعلانونه شوی وو چې کوم ماشومان ته پولیو ویکسین ورکول شوی دی نو هغه دی اسپیټالونو ته ورسول شي داسې هیڅ خبره نه و خو خلک د دغه اعلانونو لوجی ورختا شوی وو او دا یو سازش وو او دله سیاسي رنگ ورکړی شوی وو تاسو خپل فکر وکړي چې 2500 ماشومان اسپیټالونو ته راوړی شوی وو خو دا یو ماشوم روغتیایي وزه هم خراب نه ده
یک بچه بیا سټیبل نه دی
د صحت صوبایي وزیر ډاکټر هشام انعام الله زیاته کړه چې د ماشوخیلو د یو سکول نه په ټول خار کې د اپوا خوره شوی وو او نوموړی د پیښور په پولیسو او عدالتونو غږ وکړو چې دغه سکول په لړ کې دی پلټنې وکړي
یک بی ایچ یو همارا تھا وو
په ماشوخیلو کې زمونږ د صحت یو مرکز هم وسوځولې شو نو دې باندې پلټنې پکار دي او چا چې هم دا سازش کړي دي هغوی له داسې سزا ورکول پکار دي چې بیا څوک داسې ونه کړي دغه سکول د مشرانو لخوا تر دې وړاندې هم د پولیو ویکسینو څخه انکار کړی شوی وو
پولیو کې قطرې نه پلانا چاته ته
پرون په ماشوخیلو کې یو تن عطا الله مشال ریډیو ته وویل چې هغه تل کې د یو سکول نه دا مسله پیل شوی و
اوس موږ په دني چې دا د پولیو نشي ولا سبل څه وجه ده بیا چې خلکو اشر دفر جوړ کو په هسپتال هم له بيچو باندې هم له دی و چې 250 کومو بيدا څخه کسان نه دي مو شمه نه دي دا دار کله مشکل دي چې دا لکه شوی
خود پیښور مرستیال کمشنر شاباس خټک په ماشوخیلو کې پرون مشال ریډیو ته ویلی وو چې د پیښور په سلور دیش سوا سکولونو کې د پولیو ویکسین ورکولو دا کمپین پیل شوی دی خود ماشوخیلو د سو سکولونو نه علاوه د بلکم سکول نه داسې شکایت نه دی تر لاسه شوی
فرست ډے و 34 سکولونو کې موږ ویکسین ورکولو په دې کې یو یا دوه سکولونو موږ ته داسې رپورټس رالل اگر رپورټس تحقیقات د پر موږ په موکې را ورسېږي نو جی لکشان کوم هم سوچو نو کایا دی ویکسین کې یا دغه کې کمپین کې سمسله وي نو بیا به ورال وي
د صحت د صوبایي وزیر هشام انعام الله سره په خبري کانفرنس کې د صحت د محکمې چارواکي هم موجود وو او په خبري کانفرنس کې وویل شو چې د پولیو ویکسینو کې داسې هیڅ اجزا نشته چې ماشومانو باندې کوم بد اغیز ولري ولام غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
د جنوبی وزیرستان مسعود مشرانو او ځوانانو پروند خیبر پختونخوا په ټانګ کې په وزرګه کې پریکړه وکړه چې د اپریل پر 24 یعنی سبا په واڼه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لپاره په جوړه شوې جلسه کې به ګډون نه کوي دوی ویل تر هغه پر ضد د پاکستان پوځ عملیاتو دوران او تر هغه وروسته زخت ډیر ځپل شوی دی او دا چې وزیر اعظم باید د دوی سیمې ته لاړ شي او د دوی د ستونزو د حل ډاډ ورکړي وزیر اعظم بیا پر استاو کې قبایلي ضلعو ته د سفرونو لړۍ پیل کړي او وایي چې د سیمې د پرمختګ لپاره به ژر کارونه پیل شي سیلاب مسعود حال راکوي
تیرا ورځ د ټانک ټاون هال په ګراوند کښې درې مسودو قطعي پریکړه وکړه چې دوی به سبا د 5 په ورځ په واڼه کښې د وزیر اعظم عمران خان په جرګې او یا د بل اعلی حکومتي چارواکي په پروګرام کښې تر هغه وخته پورې برخه وانه اخلي چې تر څومره پورې دوی د مسعود قوم ګوښی حیثیت او د دوی په خاورې د دوی سره ګوښی جرګه کښې د دوی ژغ او دلای او غشتنې منل نه وي د ځنې مشرانو ملکانو سیاسي سماجي ګوندونو د نمایندګانو نه وار وای
سید انور منوم د مسجد کوم چې کیم بایکاټي وکړه د ورننه د عمران خان د جلسې نه اپ دا واجه چې کچیر تبای شوی د مسجد شوی د کچیر راه نجات شوی د په مسجد څه شوی د آیا په وزیرستان مسعود دی راشه دومره امن نشته چې وزیر اعظم روشي
ملک جانان خبره کاو عمران خان د میش وزیر اعظم دی میش پر زور دا اپیل کاوی چې میش د عوامي مسجد کوم په ساوت شه درې سه څلوارم چې کوم ادو وزیر دای دم تونای سلیمان خیل وغیرہ دای کنه میش دا ګیلا دو چې اول دای د مخوره تاروش خو کایغه په وجود ها دا په 24 تاریخ جرګا وکړه لا د مسجد پریاو دی و نور ودا بیا زم مسجد ان شاء الله ځون ته یو سوچ وکا یو داز احتجاج خپل وکا چې ټوله دنیا د مو پریاو دور وچ مزره د ظلم ولیک
ملک نور خان مسجد وزیر اعظم پوس ونه ته مش بر بولی د د سم مشیرون دی اول خبر ته بچار دو چدا مشیرون دای و کور تا ولاجی کړه د چتورا وخت تیر ک د مسجد په خبره تیر ک په ډرون یې تیر ک امیش په مسجدو باندې د نوم جوړ شوی هدی او بیس په خرو پیجی ها
نوم جمال ملیار مومن دا دانن چې کی ما د مسجدو جرګاوا میش دا تر غلی ډیر ځوانون رو غلی دا د میش د قوم د مشر او د ځوان مشترکه فیصله دو میش ها د دغه بالکل پیرا حمایت کوي
د مشر ملک مسعود احمد مسعود خبرو ته غوښ کښېږ دی
یې سوت وزیرستان چشتان مسجد د مسجد جنسی دو پداش روسا وزیر د ورور غونډه مسلمان خیل شته دم تونای شته د عمرانی په جنسه دوره راوند غلطه رنمایی د عمران وکړه یم مسجد خور په جی راو ونه تا چا د مسره سلواره مې ساده وا خور ته مسجد ټول کوم بشمول پیټیای ها پدا خپادای باد ورتای مسجد داسې چې کومو مسجد کوم شپری کومو د جنسی غانی زه د ملک وام مو سره چې کله چار وی مو سره په خپل خور شدا
پدا غمو کې مسعود د پښتونخوا حکومت الا وزیر سره نن دے ملکانو د شپشتنیزا ڈالے دلی دنے او دے پنجم پورس پا بار واند کشے دے مسعودو سرا دے وزیر اعظم دے چائے دے چلو پیشکشونا ہاں رد کرل سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹھانک
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ایران دورځنی سفر پای ته رسولی او هیواد ته ستون شوی دی. نوموړی په دغه سفر کې له ایرانی او چارواکو سره پر پوله د امنیت ټینګولو لپاره د چټک ګډ ځواک جوړولو پر خبره سلا شوې. دا چې دا ګډ ځواک به په سیمه کې د امنیت د ښه والي له چارو سره څومره مرسته وکړي پر دې موضوع د سراج ظهیر دا رپورټ.
وزیر اعظم عمران خان دا اپریل په 22 په تهران کې له ایرانی ولسمشر حسن روحانی سره غټې خبری غونډې ته په وینا کې ویل د ترهګری موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات پیدا کړي. همدا لامل دی چې د خپل امنیتی چارواکو سره ایران ته ورغلې چې دا مسله هوار کړي. په دې موخه ایرانی ولسمشر حسن روحانی ویل دواړو هیوادونو د ترهګری ضد اقداماتو لپاره په پوله د جوائنټ ریپیډ ریاکشن یا چټک ګډ ځواکونو په جوړولو سلا شوه. د پاکستان ایران په پولو د وسلوالو مخه نیولو لپاره دا چټک ګډ ځواک به څومره موثر وي په دې اړه چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د یو پخوانی پوځي افسر او تجزیه کار تلت مسعود څخه وپوښتل نو هغه وی دی وایي څومره چې یو بل سره مرسته کوي او په سم ډول یې کوي کدا د استخباراتو د لارې وي او کدا عملیاتو د لارې وي دومره به دواړو ملکونو لپاره ګټور وي. نو زګنم چې دوی فکر کوي چې دواړه په ځای د دې چې ځان له ځان له په خپل طریقه سیکورټي وکړي نو که دوانه په ګډه سره حفاظتي اقدامات وکړي نو زه فکر کوم چې ډیر څه به لاسته راوړی شي. خو قتل به داوي چې تر کومه حده په دې عمل کېږي او په کومه طریقه عمل کېږي همداشان یو بل د سیمه ییزو چارو تجزیه کار محمد عامر رانا مشال ریډیو ته وویل پاکستان او ایران په ویایم لسیزه کې هم دارن کوششونه کړي او د دې ځواک جوړولو وړاندې هم د دوانه هیوادونو ترمنځ د معلوماتو شریکولو لوازنامه موجود ده. نوموړي زیاته کړه اس اعلان شو او دا په پولو ځای په ځای کیږي او د دې ټی او آرز یا شرطونه به ټاکل کیږي. نو لدی رسو به بیا پته لګي. خو چې تر ټولو مهم خبره ده هغه دا چې دوانه هیوادونه د پولو د تحفظ لپاره آماده کیدل دي چې دې لړکی به له یو بل سره مرسته کوي. نو د دې اعتماد او مرستې کوم خبره ده دا تر ټولو اهمه ده. نو زه فکر کوم چې دې فورس جوړولو کې که څه هم وخت به ولګي خو د دې وړاندې چې تعلقاتو کې کم تاوتریخوالی دی هغه به تر ډېر حده راکم شي. د وزیر اعظم عمران خان تر سفر یو ورځ مخکې د اپریل په 6 د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تور پورې کړي چې په بلوچستان کې په پاکستانی او امنیتی سرتیرو برید ایران میشته بلوچ بیلتون پالو کړي دي. نو باید چې ایران د وسلوالو پر ضد اقدامات وکړي. بلبلو هم په دغه ورځ د ایران د خارجه چارو وزیر جواد ظریف خپل ټویټر پیغام کې د بلوچستان حمله وغندله او وی ویل دښمن قوتونه د پاکستان او ایران تعلقاتو څخه یریږي او ایران په دې سخت وخت کې د پاکستان د حکومت او دولت سره اوګه پوګه ولاړ دی. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څدي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
افغانستان د روغ جوړې خبرو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا افغانستان او قطر ته روان شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړل چې خلیلزاد به په دې رسمي سفر کې افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روسیې او انګلستان ته ولاړ شي. د بهرنیو چارو وزارت په حواله د خلیلزاد سفر د یکشنبه پر ورځ پیل شوی او د راتلونکي میاشتې تر یولسمې به دوام وکړي. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل سوي چې خلیلزاد به په کابل کې د افغانستان د دولت لغړو او نور افغانانو سره بیا هم د سولې په اړه مشوره وکړي. هغه به افغانان د بین الافغاني ډیالوګ پیلولو ته وهڅوي. زلمی خلیلزاد هم پرون پر ټویټر ولیکل چې په دې سفر کې به د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د نړیوال ملاتړ په زیاتولو تمرکز کوي او ټول افغانان به خبرو او مذاکرو ته وهڅوي. خلیلزاد پرته له دې چې کومې ځانګړې مسالې ته اشاره وکړي لیکلي پر لار یو خند د سوک کېدو دلیل نشي کېدلی. خلیلزاد پر دې چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې له پلان سره سم ونه شوې خواشینی څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي خلیلزاد به په لندن، مسکو، اسلام آباد او نوې ډیلی کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د نړیوال ملاتړ په جوړولو کار وکړي. هغه به همداراز د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو پر استازو فشار راولي چې مذاکرې پر مخ بوزي او بین الافغاني خبرو کې ګډون ته تیار شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دقیقا نه دی ویل شوی چې خلیلزاد به د طالبانو له سیاسي استازو سره داور پر کومو ځانګړو مواردو ژغیږي. خو په بیان کې لیکل سوي خلیلزاد به له طالبانو سره پر مذاکرو ټینګار وکړي څو د ملي امنیت لپاره پر مهمو مسلو اجماع رامنځته شي. خو د فرانسې خبري اژانس د یکشنبه په ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر د غړي او ویاند سهیل شاهین په حواله وویل چې د امریکا پلاوی سره به د خبرو په نوي دور کې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش بحث کوي. شاهین فرانس پرستا ویلی و چې د خبرو تیر دور کې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو موافقه شوې وه او پریکړه شوې وه چې پر جزئیاتو یې نوري خبري وشي. خو خلیلزاد په مکرر ډول ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور مسأله په دروي نورو خبرو پوري چې د افغانستان له خاوري باید د تروریزم غواښ نوي بین الافغاني خبري پیل شي او اوربند وشي تړلې ده. سمیته د خلیلزاد د سفر تر پیل یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان د جمهور رئیس سره ټلیفوني خبري هم کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله مایک پومپیو ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړی چې واشنگتن به په افغانستان کې د دوامداري سولې د هر اړخیزې موافقې ملاتړ ته دوام ورکوي.
د مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمه وایي سر لننه د صوبې په زیاتره برخو کې له تیزو هواګانو سره سره د بارانونو یو نوې لړۍ پیلېږي چې د روانې اپریل میاشتې تر شپږویشتمې به دوام وکړي. په پاکستان کې د تېرې اونۍ بارانونو او سیلاونو 9 کسان وژلي او شاوخوا 130 نورې ټپي کړي دي. دغو بارانونو فصلونو او باغونو ته هم زیانونه اړولي. په خیبر پختونخوا کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې بیا وایي دوی له هر رقم بیړني حالت سره د مقابلې لپاره تیاری نیولې دي. احمد الله تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمې ډیپټي ډایریکټر ډاکټر محمد فهیم د اپریل په 22مه مشال ریډیو ته وویل بلوچستان او پنجاب صوبو د ځینې سیمو نه علاوه د قبایلي ضلعو په شمول د خیبر پختونخوا په زیاتره برخو کې نن د بارانونو یو بل لړۍ شروع کیدونکې ده. د نوموړي وینا وه بارانونو سره سره د تیزو هواګانو چلېدو او ګلۍ کېدو هم امکان شته چې له وجې د صوبې په مختلفو برخو کې د غنمو فصل ته د نقصان رسیدلو خطره موجوده ده. د خیبر پختونخوا په زیاتره سیمو لکه ډیرا اسماعیل خان، بنو، کوهاټ، پیښور، مردان، ملکن ډیویژن او هزاره ډیویژن کې نن د نهه ورځې د باران، تیزې هواګانو چلېدو او د ګلۍ امکان شته چې ورسره د غنمو فصل ته د نقصان رسیدلو خطره موجوده ده. د بارانونو له وجې په خوړونو کې د سیلاب راتللو سره سره په کابل دریاب کې به هم د منځنۍ درجې سیلاب وي. په عمومي توګه د خیبر پختونخوا په ښکته سیمو کې به د زیارت ورځې پورې او په ملکن ډیویژن او هزاره ډیویژن کې به تر جمعې ورځې پورې د بارانونو لړۍ روانه وي. د ډاکټر فهیم په وینا چې د خیبر پختونخوا د آفتونو سمبالولو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ته وړاندې څخه خبرداري ورکړی دی چې حفاظتي انتظامات دی وکړي. بلخوا د پی ډی ایم ای یو چارواکي انور شهزاد مشال ریډیو ته وویل د موسمیاتو محکمې د اطلاع وروستو خپل انتظامات یې مکمل کړي دي او د مختلفو ضلعو انتظامي سره سره متعلقه محکمو ته هم د قدرتي آفتونو د راتللو په صورت کې د خبردار اوسېدو ویلي دي. د نهرونو او دریابونو سره نږدې سیمو کې د نقصاناتو خطر زیات وی، لکه چار صدی نوخار، ملکن ډیویژن او غریز سیمو کې د بارانونو لوجې د نقصانات کېدو خطر موجود ده. نو موږ د ټولنیزو رسنیو او مطبوعاتو د لارې د یادو سیمو خلکو ته د خبردار اوسېدو ویلي دي. د سره سره موږ د ټولو ضلعو انتظامیه او متعلقه محکمو ته هم یوه مراسله جاری کړې ده چې د هر قسمه قدرتي آفت لپاره دې تیار اوسي. د یادونه ده چې تیره اونۍ په ملک کې بارانونو او سیلابونو 9 کسان وجلي او 130 زیات یې ټپیان کړي وو. دې تر څنګه بارانونو، سیلابونو او ګلۍ په پنجاب صوبه کې په زرګونو اکړه ولاړ د غنمو فصل سره سره د میوو باغونو ته هم زیان رسولی وو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 کېدونکو دي د خبرونو لنډیز له انیسې اجمل اورو.
د خیبر پختونخوا ترګری مخنیوي ادارې پولیس چارواکو ویلي د اپریل 14 په حیدآباد کې د پولیسو په کاروایۍ کې وشل شوي کسان بې ګناه نه بلکې ترهګر وو. بل خو د قبلي سلو د جماعت اسلامي ګوند مشر شاه فیصل افریدي ویلي دي وشل شوي د دوی د سیمې بې ګناه کسان وو. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر ډاکټر هشام انعام الله وایي د پولیو واکسین په اړه د ګنګوسو خریدورستو روغتونونو ته پرون په وړل شوو شاوخوا 3000 ماشومانو کې د یو هم روغتیایي وضع خرابه نه وه. تېر ورځ د ماشوخیلو سیمې له یو سکول څخه د پولیو واکسینو په اړه غلطې اوازې خورې شوې چې له وجې د کلي خلکو د صحت یو مرکز ته اور ورته کړ. د بلوچستان د نصیر آباد ضلع په ډیره مراد جمالی خار کې 13/14 شوې ده چې په 3 زخمیان شوي دي. د نصیر آباد د پولیسو مشر خبریالانو ته ویلي دي پیښه د پولیسو ګاډي تاثیر ما په یو موټر سایکل کې د خودل شو چونکو توکو لوجي شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ایران ته د سفر پر مهال په پوله د تګ راتګ لپاره د نوو لارو خلاصولو، د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر پیلولو او تجارتي او اقتصادي همکاري زیاتولو ترڅنګ په ځینو نورو دوه اړخیزو معاملو مایدې شوې دي. د جنوبي وزیرستان د مسجد قبیلې مشرانو ځوانانو پریکړه کړې ده چې د دوی تر غوښتنو اورېدو پورې بعد د وزیر اعظم یا د بل کوم حکومتي چارواکي په جلسه کې ګډون نه کوي. پرون په ټانک ټاون هال کې مسجد مشرانو د خبرې په یو جرګه کې وکړې. نن په سریلانکا کې پولیسو ویلي د اپریل په 20 په کولمبو ښار او نورو سیمو کې په هوټلونو کلیساګانو په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېره لږ تر لږه 312 ته رسېدلې او شاوخوا 1500 نور زخمیان دي. او شمالي کوریا تایید کړي چې د هېواد مشر کیم جونګ اون به ډېر ژر روسیې ته سفر وکړي. نن د شمالي کوریا سرکاري خبري ایجنټ ویلي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه هېواد ته د سفر لپاره کیم ته بلنه ورکړې ده.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپل اداري پاکستان کې د صحت په اسانۍ او د ډاکټرانو پر ویو طریقه کار لیکلي او وایي چې دلته د ډاکټرانو او نورې طبي عملې نه هیڅ څوک د تپوس نشته او بیماران د دوی پر رحم او کرم دي. اداري دغه لړکې د کراچۍ د یوې نه میاشتنۍ ماشومې نشوه د مرګ اړخ ته اشاره کوي او وایي ذکر شوی ماشوم په مبینه توګه د ډاکټرانو د غلطو ستنو په وجه مړ شوی. اداري وړاندې لیکي د یو ماشوم مرګ د مور او پلار لپاره ډیر د درد او د تکلیف مقام وي. پکار دی چې حکومت داسې یو طریقه جوړ کړي چې ورسره دا قسمه مجرمانه غفلت ودرول شي او هر څوک چې پدې کې ککړ وي باید چې د هغه پر ضد قانوني کاروایی وشي. جمهور اسپانې خپل ادارې په پاکستان کې پګرانی لیکلي او د شماریاتو د ادارې د هغه رپورت پاړې لیکلي چې پکې د ګرانی ذکر شوی. په رپورت کې ویل شوی د کال 2019 په 13 اپریل ختمیدونکي اونۍ پورې د ګرانی په شر کې 12.2% اضافه شوی. ادارې وایي د روزي پر نږدې کې دوه ګرانی دا ښایي چې روزي کې بنور اگرانی هم زیاتیږي او دې لړکی د حکومت لخوا د نرخونو کابو کولو لپاره سې اقدامات په نظر ناراضي او نه د حکومت سره عملداري ښکاری. ادریا اخري کې وایي په داسې صورتحال کې به حکومت لپاره فوري توګه د اگرانی کابو کولو لپاره په جنگي بنیادونو اقدامات کول پکار وي او داسې ګامونه بور لپاره ته کول وي چې د ښکته یا منځنۍ درجه خلکو ته پسندستي توګه اسانی تر لاسه شي او د دې سره سره باید چې حکومت د نرخونو کابو کولو اداره هم فعال کړي. لپې خور خبرېدون کې اجر سپنخ پلي ادریا وای چې د خیبر پختونخوا وزیراله قبایلی ضلعو کې د بلدیاتی نظام راوستو اشاره ورکړي او دا راز یې د وزیرانو د کارکردګۍ رپورټونه هم غوښتي. ادارې مخکې لري چې دا قسمه اقدامات د تسلی وړ دي، خو د دې سره سره خلکو ته بنیادی اسانی ورکول هم ضروری دي. ادارې اخرې کلی کې موجوده حالاتو کې د ګرانۍ مخنیوي، د ملاوت خاتمه او د غرنګ نور اقدامات پکار دي، او ورسره ورسره په دې صورتحال نظر ساتل هم ضروری دي چې دا شان ولست ورکوونکو بنیادی اسانیو کې ولاړ خندان ختم شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
هندی ورسپانې دی هندو په پاکستان کې ماشومان ته د پولیو واکسین ورکولو د نوي کمپاین په اړه لیکنه خبر کړې. وای چې هغه هیواد د خپل ټولو هڅو باوجود د یاد وایرس د بشپړ خاتمې په چارو کې لا هم بریالی شوی نه دی. بلخوا اسوسییټډ پریس اجانس د امریکا د خارجه وزیر او د افغان ولسمشر د اتوار ورځې ټلیفوني خبرو په اړه لیکنه خبر کړې. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې هم درته ورو. د ورسپانې دی هندو لیکنه وایي پاکستان چې لا هم د نړۍ له هغو درو هیوادونو دی چې د پولیو وایرس شتون پکې لري. د ګل پر ورځ د ټول هیواد تر 5 کلونو کم عمره 9.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو نوی کمپاین پیل کړ. لیکنه د پولیو خاتمې پروګرام دی چارواکي رانا صفدر په حواله وایي پولیو واکسین به د څلور واړو صوبو تر څنګ د پاکستان تر واک لاندې کشمیر او د ګلګت بلتستان ماشومانو ته هم ورکوي. د نوموړي په خبره تر 2,000 زیات پولیو کارکوونکي په کمپاین کې برخه اخلي. لیکنه کاږي د پاکستان د هڅو باوجود هغه هیواد نه دی بریالی شوی چې د پولیو وایرس بشپړه خاتمه وکړي. د لیکنې تر مخه روان کال په پاکستان کې د پولیو شپږ پیښې ثبت شوې دي. دا شمیر په 2013 کې 12 او په 2018 کې 8. د پولیو رنز خاتمې په برخه کې د پاکستان د هڅو د ناکامۍ غټ لامل پر پولیو ډلو وسلوال بریدونه ګڼل کیږي. لیکنه زیاتوي په پاکستان کې له 2012 راهیسې پر پولیو ټیمونو بریدونو کې 8 کسان وژل شوي دي. بلخوا د اسوسییټډ پریس اجانسی ولیکنه وایي د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو د اتوار پر ورځ د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې په دوحه کې د طالبانو د یو شمېر افغانانو د خبرو تر یوې نامعلومې مودې د ځنډ له امله د واشنگټن خپګان شریک کړ. پومپیو همداراز په خپلو خبرو کې د طالبانو له لوري د پسرلنۍ جګړې د پیل اعلان هم وغنده. د اپریل پر 19 د قطر په پلازمینه کې د افغانستان سولې په اړه جوړ شوی بین الافغاني مذاکرات تر هغه وروسته لغوه شول چې طالبانو په هغو کې د ځینو افغانانو پر موجودیت اعتراض وکړ. تر دې مخکې د افغانستان د روغې جوړې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره 2 واره لیدلي او د بین الافغاني مذاکراتو پر خبرې ټینګار کاوه، هیله ښودلې وه چې د دوحې خبرې به د افغانستان د راتلونکي لپاره د یوې تګلارې له جوړولو سره مرسته وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د تور پروز د سریلانکا پر یو شمیر کلیساګانو هوټلونو شو بریدونو کې د مړو شمیر نږدې 300 ته لوړ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دغه 14 کې 4 امریکایي وګړي هم وژل شوی دي. سپین مړی وای د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د سریلانکا له وزیر اعظم سره په ټلیفوني خبرو کې دغه حمله په کې د وختو تلفات لامله خپل خواخوږي لاغه سره شریک کړه. فرشتہ جلال زئی تفصیل لري.
په سریلانکا کې په ورستیو خونړیو 14 کې د مړو شمیر 290 ته لوړ شو. د سریلانکا پولیس وایي چې 500 تنه زخمیان دي. د یک شنبه پورې چې د نړۍ عیسویانو د ایستر مذهبي مراسم ترسره کول، د سریلانکا په پلازمینه کولومبو کې 9 وشوې. په کولومبو کې 14 په کلیساوو، لوکسو هوټلونو او داسې ځایونو کې وشوه چې د سیلانیانو تګ راتګ ورته زیات دی. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د سریلانکا د صدر اعظم سره غږېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې په سریلانکا کې د یکشنبه په ورځ په تروریستي حملو کې 4 امریکایي وګړي هم وژل شوي دي. د سریلانکا د جمهوري ریاست ویاند راجیسا سیناراتنی ویلي چې د حملو مسؤلیت په هغه هیواد کې د افراطي اسلام پالو یوې ډلې چې جماعت التوحید الوطنی ورته ویل کیږي اخیستی دی. هغه تایید کړي چې پولیسو ته مخکې له مخکې معلومات ورسېدلی وو چې پر یو شمېر کلیساوو د حملې پلان جوړ شوی دی، خو پولیس نه دي توانېدلي چې تر حملو مخکې د ورسېدلو معلوماتو سره سم کار وکړي. د سریلانکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې د هغه هیواد ولسمشر ماتریپالا سریسینا له دې پیش سره د نړیوالو تروریستي شبکو د ارتباط په پیدا کولو لپاره له نړیوالو ټولنې مرسته غواړي. د سریلانکا ولسمشر په ټول هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. دا کار د سریلانکا پولیسو او اردو ته اضافي صلاحیت ورکوي چې مشکوک کسان ونیسي او د محکمې له حکم پرته تحقیق ورڅخه وکړي. په سریلانکا کې د یکشنبې په ورځ په 14 کې پر امریکا سربیره د بریتانیې، هند، چین، هسپانیا او دنمارک په ګډون د 12 هیوادونو اتباع وژل شوی دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د افغانستان د لوګر اوسیدونکو په غونډه کې د قطر د بین الافغانی خبرو اترو په لغو کېدو خوشحالي څرګند کړي او د جګړې پر خپل خواوی غږ کړي چې د روزي پراتلونکو میاشت کې اور بند وکړي. په یاد ولایت کې د افغانستان د روغ جوړې پر موضوع د خبرو لپاره د جوړې غونډې ویناوال وویل د جګړې دوام د هیڅ ولوري په ګټه نه دی، په تیره عام افغانانو ته پکې ځاني او مالی زیانونه رسی. د پداسې حال کې چې پرستاو کې د افغانستان د روغ جوړې په تړاو نړیوالې هڅې تیزی شوې دي او افغانان یې سولې ته هیله من کړي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د دوشنبه په ورځ په لوګر کې دینی عالمانو، قومي مشرانو، خزو او عام اوسیدونکو په قطر کې د سولې په تړاو د خبرو په لغوه کې دوه خوښنې څرګنده کړه او د جګړې لخکې له خواوې وغوښتل چې په خپلو کې خبریا تری وکړي. ویناوالو ټینګار لري چې دواړه لوري باید لږ تر لږه د روژې په راتلونکي میاشت کې په خپلو کې اور بند وکړي. د لوګر یو تن دینی عالم مولوی اسدالله او ځای اوسیدونکي محمد سلیم مشال راډیو ته وویل
د رمضان په میاشت کې باید اور بند وسي او کومې خبرې چې په قطر کې روانې وي باندې شوي. که خبره نه ده چې دا خبرې باندې شوې ځکه چې باید خبرې ادامه کړې وای. ورانه دا فکر پکار دي دوی باید ټول سر کېني له ډیرو خبرو سره تیس یا کوم څه ضروري نه دي او دا جنگ ته دی پای ټکی کې جنگ په ګټه نه ده، جنگ نوخته.
مونږ بیا په دوړو خاو غا کو هم په دولت باندې غا کو هم په مخالف ډل چې په حساب دولت سره پجان کې دي چې دا د سولې لپاره خپل حالې زلې وغویم زیاتې کې او د سولې د راتګ لپاره ګامونه واخلي.
د افغانستان د نورو سیمو په شان د لوګر اوسیدونکو هم وایي چې د افغان حکومت او واستوال طالبانو ترمنځ په اول کې اوربند وشي او بیا د سولې په اړه خکېری خواوی په خپلو کې مذاکرات وکړي. مولوی امیر جان وایي د افغانستان خلک له جګړې ستړي شي او سوله غواړي.
موږ علما او ټول مسلمانانو ملت د افغانستان د تقاضا له دواړو طرفو شکه کوله چې اول اوربند وکړي بیا پس له اوربند د سولې خبرې وکړي. دا ډیره ښه خبره ده او دا مبارکه میاشت را روانه ده. ملت د افغانستان اوس له جنګ څخه ستړی سوی ده، سوله غواړي او ینه تویدل ذاتی بس دي.
د لوګر اوسیدونکو په دې ورستوي کې د افغان حکومت له لوري د خالد پونوم او د طالبانو له لوري د الفتح پونوم اعلان شوی عملیات د سولې په زیان وبلل او زیاتولی چې د دواړو خواوو په جګړه کې تر ډیره ملکی خلکو ته مالی او ځانی زیانونه رسیږي. د غونډې ګډونوال یو بل دینی عالم احمد نبی هم د جګړې لخکېرو طرفونو د جګړې د بندیدو او پخپلو کې د سولې غوښتنه وکړه.
د حکومت دغه مګر غندو چې دای د شپې عملیات کوي او زور اچي د خالد په نامه سره کوي او د طالب هم د خبره مګر غندو چې هغه وایي د فتح په نامه سره اعلان وکړي.
د لوګر اوسیدونکو داسې مهال له افغان حکومت او طالبانو د سولې د ټینګښت په تړاو غوښتنې کوي چې په دې ورستیو کې په ملي سیمایزه او نړیواله کچه په افغانستان کې وی دایمي سولې او د سرویخ کلنې جګړې د ختمولو هیله ډېره شوی او په دې اړه افغانان راتلونکو مثبت پرمختګونو ته په تمه دي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
به هم د لوګر په اړه رپورت د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي تیر ورځ پولیسو 290 کیلوګرام نشه یې توکي نیولې دي. د لوګر سیدونکو د ولایتي شورا غړي د نشه یې توکو پر وړاندې د امنیتي دارو د جدي هڅو غوښتنه کوي او زیاتوي چې د دغه توکو کر او استعمال د افغاني ټولنې راتلونکي ته جدي ګواخ متوجه کړي دي. بیا هم نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د لوګر امنیتی چارواکی وایي چې د دوشنبه په ورځ د یاد ولایت د خوخی ولسوالۍ اړوند په دوبندي سیمه کې 290 کیلوګرامه نشه توکي چې په یو پیکاپ ګاډي کې ځای پر ځای شوي ول د عملیاتو په ترڅ کې نیولی دي. د همدې ورځې ناوخته د لوګر امنیت قمندان رحم خدا مخلص مشال راډیو ته وویل چې
قاچاقبران مواد مخدر از اور همیشه
د نشه توکو قاچاقبرانو تل له هغې لارې نشه توکي لیږدول چې د پولیسو د کمین سره مخامخ شول. د کافردره په سیمه کې له یو نیم ساعته جګړې وروسته موږ 290 کیلو نشه توکي لاسته راوړل او په دې نښته کې د قاچاق کوونکو یو وارده پیکاپ ګاډی هم وسوځېده. د لوګر د ولایتي شورا غړي او اوسیدونکي هم وایي چې د مخدره توکو قاچاقبران د لوګر له لارې نورو ولایتونو ته مخدره توکي لیږدوي. د لوګر د ولایتي شورا غړی قریب الله سادات وایي
لوګر ولایت یو چاره غونډې دي چې د ننګرهار نه د پاکستان مرز نه د دې لارې نه قاچاق کیږي او د غزنی سره یا د غزنی نه مسجد زابل لار سره لار لري او دغه لار نه استفاده کوي. هم د مونږ پولیس الحمدلله خلاص راوړنه هم مخکې درلوده هم اوس لري.
د ورجان محزون په نوم د لوګر یو اوسیدونکی وایي چې په یاد ورات کې د نشه یي توکو د قاچاق د ستونزې ترڅنګ په ځینو سیمو کې عمله نشه یي توکي کرل کیږي. دای وای له جنگ او سړی تختون ورسته په هیواد او یاد سیمه کې تر ټولو ستره ستونزه د نشه یي توکو کار او استعمال دی.
قدرت کې دیغو کاروبار او په باندې روغ دي خلک ټولنې تر ډیره ځان اړولې ده. ځوانان په نشو باندې اخته دي نشي کوي خلک شته چې مفتي ورته وړي په توزیع کیږي او خلکو ته رسیږي. خلک له ژوند ژوندګي نه استلې دي دغو ژوندګي تباه کړې ده.
په افغانستان کې سرویخ کلنه اوږده جګړه بیوزلی بیکاری نالوستوب او بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو تګ راتک په دې هیواد کې د نشه یي توکو د کاروبار کار او استعمال د ډیرښت له مهمو لاملونو څخه ګڼل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي په هغو سیمو کې د ښوونځیو بیرته فعالولو هڅې پیل کړې چې په تیرو څو کلونو کې د نامنیو له وجې بند پاتې وو. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد د ننګرهار د پوهنې ریاست له مشر حسیب الله شینواري سره مرکه کړې او په سر کې لاغه پوښتلی چې د تړل شو ښوونځیو شمیر څومره ته رسېدلی وو او دوی تر اوسه د څه شمیر هغو د بیرته پرانیستلو په چارو کې بریالي شوي دي.
دبا د مرغه پتیرو دوو کلونو کې د جګړې لکبل په زینو ولسوالیو کې زموږ شاوخوا څوار لس خونځي بندو. سن پاس کمین ولسوالی او پچیرګام ولسوالی کې چلته وسامنیت دی. شاوخوا 15 خونځي موږ بیرته پرانیسته او اوس په کې عملاً زده کوونکو کې خپل زده کړې مختبی
په هغه سیمو کې چې تاسو خونځي پرانستل د زده کوونکو خوخي مو څنګه محسوس کړه؟
زه به یو سرګند مثال وایم. موږ د نوي کال د خونځي زنګ د هس کې مین ولسوالی د پاپین په خونځي کې و. دغه خونځي جګړو کابل دلته بند او هته جګړې لومړی کر خوا موږ چې کله د خونځي د زنګ مراسم او تلاړو لومړی موږ فکر نه کاو چې تل په دوم رشمیر ماشومان راغون شي او خونځي ته دري شي. کله چې موږ مراسم شروع کړ د هر کلی نه او د هر باندې نه په لزګونه ماشومان څوک پیاده او څوک موټر کې او په پی لوڅی را روان شو او غوي په دغه سیمه کې د خونځي د بیرته پرانیستلو خچې د غوي په څیرو کې موږ ولیدا د غوي د خبرونه موږ ووریدا نو غوي ډیر خوخو چې په سیمه ته یو زلبیا پر مخ تګ راغی.
په نور ولسوالیو کې هم چې نسبیا من راغلی دي تاسو خونځي فرانستل د کلیوالو مرسته تاسو حاصل و؟
بله وو. موږ ته د ډیرو سیمو مشران او د ټیلو سیمو خلک په خپل راغله او دا غوښتنه وکړه چې موږ د خونځي ساتنه او څارنه موږ په خپل کو او موږ وړو چې موږ خونځي بیرته پرانیستل شي تر څو موږ د کوونکو موږ ماشومان ته د زده کړې زمينه مساعده شي. په ډیرو سیمو کې موږ خونځي د رسمي د اوسیدونکو په ملاتړ او دغه په ډاډ باندې پرانیستي. په ډیرو سیمو کې خلکو خونځي او تخپل زمکه ورکړي او حتی په خپل شخصي پیسو ورته واخیستي. دور بابا ولسوالۍ اړوند ګړوکو په سیمه کې الته د سیمې اوسیدونکو شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ او شخصي پیسو باندې خونځي تزمکه واخیسته او لنیکه مرغه د غیز مکه باندې د خونځي د تعمیر کار ته روانه پیل شو.
اوس چې تقریبا اته یا نه خونځي لا هم بند پراته دي دغه د خلاصېدو سهود لري.
اکثره خونځي په تغییر د مکان په نور سیمو کې هغه سیمو ته چې خلک لاغه جنگی سیمو کوچې دلی هلته مرته خونځي پرانیستلې دي او همدارنګ مونږ کوخخ کو په هغه سیمو کې چې خونځي بندي هلته سیمې خلکو سره په خبرو کې یو د سیمې خلکو موږ ته ډاډ راکړی او وی غوړي چې بیرته خپل خونځي پرانیستل شي او بیرته زده کوونکو ماشومان ته زده کړې زمينه مساعده شي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست له مشر حسیب الله شینواری سره مو د باز محمد عابد مرکه اوریده.
مشال ته غوګونیسي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د مومند په درو تحصیلونو انبار خوایزه او بایزه کې تر دې دمه د نهم او لسم ټولګو زده کوونکو لپاره سکولونه نشته. د مومند تعلیم محکمې بیا ویلي سکل به بایډاګ میډل سکول کې د خوایزه او بایزه د نهم ټولګي ماشومان ته داخله ورکي. د محکمې پر دې خبره د سیمې ماشومان خوشاله او سبق ویلو ته لیواله دي. شانواز ترګزه معلومات راکوي.
د مومندو په بایزه او خوایزه تحصیلونو کې په اول وار د نهم ټولګي د زده کوونکو داخلي شروع شوه. پرون په بایډاګ سرکاري میډل سکول کې د تیر تعلیمي کال نتیجې هم اعلان شوې او د نوي کال داخلي هم شروع شوه. ماشومان چې دغه سکول نه په اتم ټولګي کې کامیاب شوه. وای
زمانو سمر خان کلاس 9 داخله باندې تعالو ان شاء الله پر از د جدول ته های سکول دا شو دا ډیره خوشاله خبر از موږ د پاره گاړې وچلو یا کلندري کول چا څه څه ټولو کې چا سره کې ناست بس وس بنه کې نور مخ کې کنه اوس کده چا وس نه کې موږ د سبق ویلې شي.
یو بل ماشوم وای چې د هغوی د سیمه زیاتره هغه الکان چې اتم بای پاس کده وړاندې ته تعلیم د پاره به په سیمه کې کوم سکول نو نو زیاتره ماشومان به یا خو سبق پرېخه او ډیر کم ماشومان به یا په خبر ته لړل او یا به د ګند او سیمه کې جوړ های سکول تتلل.
سید خان
تاسو اوس نه هم تشوي
جی
څه کې به داخلالي
ارتس کې ډیر زیات خوشاله مدل ته دی بیزو خیزو کې های سکول نه ودا موږ ته های سکول جوړ کړ ډیر خو او مخ کې جو سو چاته م پوری سکول یو بس مخ کې بنه شو تل چا وس کې د پی خبر ته ولاړ یا خته بل زیته
دغه سکول قائم مقام هډ ماستر عبد الصمد خان وای چې هم د بایډاک په دې سکول کې هر کال لاغو سره تر شلو پوری ماشومان اتم ټولګینه نه هم تزي خو زیاته په کې سبق پر خو ده سکل هغه خپل تعلیمي کال کې د نهم د پاره هم داخلي کوي نو د سیمه د ماشومانو دغه مسله به هم هواره شي چې ګنه هغه د لروسي مسکولونو ته لاړ شي.
دا ځل موږ سره نهم کلاس بلتا په بهي ډاګ میډل سکول کې شروع کړي نو موږ د دې شکر گزار یو چې دا شروع کی او زموږ د ماشومانو ته بلتا په خپل کلی کې د تعلیم سہولت میسر شي. کوم ایجوکیشن ډپارټمنټ دې چې موږ تر تر زرا ای سی ټی چې څنګه وعده کړی دا چې موږ ته ای سی ټی ټیچران راولېږي.
خوایزه او بایزه د محمدو په پریواته د ډیورند کرغه په غاړه آباد سیمه دي چې آباد دې له ډیر شزور زیاته ده. خود های سکول د نشوالي له وجې په کې د تعلیم یافته ځوانانو ډیر کم یو. خود دغه علاقه ماشومان اوس خوشاله دي چې د تر لسم ټولګي پورې به د سبق ستونزې هواره شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو بای ډاګ.
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا صوبې تر ورګډې دوه په اول ځل د شمالي وزیرستان په میرامشا کې کلی کچهري شوې چې په کې د سیمو اوسیدونکو ضلعي انتظامي او پولیس مشرانو ته خپلې ستونزې بیان کړي او چارواکو هغو ته ځوابونه ویلي دي. چارواکو زیاته کړې چې د هر تحصیل په کچه به اوس دا ډول غونډې کوي او د خلکو شکایتونه او د سیمو د پرمختګ لپاره به د هغوی وړاندیزونه اوري. عمر وزیر تفصیل راکوي.
قبایلی ضلع شمالی وزیرستان کې په اول ځل کلی کچیری یعنی ولس لخوا د سیمې ستونزې انتظامیه چارواکو او پولیس افسرانو ته نیخ په نیغه وړاندې کولو غونډه وشوه. د سیمې اوسیدونکو ستونزو حل په لړ کې رایې شریکې کړې او د محکمو مشرانو ورته ځوابونه وویل.
دا کلی کچیری په چار د چینې تحصیلې باندې چې دا شایي وکړي د وابدې خبره چې دلته وشوله چې دلته د وابدې سمره سامان وګړي د وابدې مټه پراتی دي ترانسفارمر پراتی دي ډیره د افسوس خبره ده چې نن هغه شاینه تقسیموي نه.
غونډه کې ناس قبایلی ضلع شمالي وزیرستان نوې پولیس افسر ډی پی او کفایت الله وزیر وویل د قبایلو روایتو سره بلد دي او حساب کړی چې د ځایو لستونځې په مرټ حل کړی.
هغه چارمیش نه کوي چې د ټریبل د روایت خلاف ملګری د شهیدونو کیسه وکړه. شهیدونو لیست د خوونه مودستین ارغشتي دی یغه د پرمیش په طریقا جوړی او دا مو خوښه چې یو یو کاسو ته پر
شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر عبد الناصر غونډه تا وویل سیما کې د یو عرب 15 کروڑ 99 لک روپو ترکیاتی چاره منزور شوه چې زربا په کار پیل شي او د نورستونزو بازار حل راو باسي.
د کمپنسیشن خبر وشو د مارکیټونو میرانشا مارکیټ کیس منګلې غلې شاپ کیپر سیدا هغه سامان کم رکو د میرعلی منګلې غلې د میرانشا والا لا پورا کړه نه د زمنګ نه نه پاتې روزګار کې
ان شاء الله چې څومره روزګار راځي هغه به د نارت وزیرستان خلکو ته استاد وګوري سیشن جج نارت وزیرستان چې زمو په بلو کې فلال ناصر هغه 63 سیټونه اناونس کړی دي هغه د بلی چانل لایف سٹاک والا چې دا د تخیل کم ایشو دغه شو ایډی سیټ ماته په پته باندې تاسو یو بریف راکې چې دا سوه د سٹاک والا زبانی جمع خرج نه دی دا هیلث انسټیټیوټس او د ایجوکیشن صوبایي حکومت موږ نه سجیشن غوښتي هیلث منیسټر رااله ایجوکیشن منیسټر رااله به وزیر اعلی سے پخپلا درې وانو تا ما پخپلا پریزنټیشن کړي یو یو سیس مې اورته بدلې
دا انتظامی چارواکو وویل روانو ورځو کې به د هر تحصیل په سطح کولی کچیری یا غونډې راغواړي چې د ځایي ولس نه د دوی ستونزې نیخ په نیغه واوري او په میرډ باندې د غلطه ترکیاتي چارې پیل کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان هوایی ځواک د سوات په ململجبه کې د ځایي ولس لپاره د واورې لوبو د زده کړو یو سکول یا مرکز پرانست دی. د دې ځواک مشر پرون سیمې ته په خپل سفر کې ماشومانو ځوانانو ته وویل چې د واورو لوبو د زده کړې په برخه کې به پوره مرسته ورسره کوي. د سیمې اوسیدونکي د هوایی ځواک په دې مرسته خوښ دي او په تیره ځوانان وایي چې د واورې لوبو چې سکینګ ورته وایي په هغه کې به لا هم پرمختګ وکړي او په کامی او نړیوال کچ په ولوبېږي. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
بلمجبک کې د پاکستان هوایی پورس مشر عاصم زهیر د زی واورو لوبو لوبغاړو لپاره د روزنې سکول باقاعده پرانسته وکړه. په دغه سکول کې د 10 کالونو تر 14 کالو پورې 15 ماشومان داخل کړای شوي. په دغه حال د ستوریتا عاصم زهیر وویل چې دوی به دغه زده کوونکو ته ټولې اسانتیاګانې ورکوي او ورسره به روایتي زده کړو لپاره هم مرستې کوي. ستاسو کار دا دی چې زده کړې وکړئ او فارغ وخت کې د واورو لوبې روزنه واخلئ. د هغې لپاره چې څومره شیان پکار وي هغه به موږ درکوو. او څنګه چې عباس او کریم د یخنۍ په اولمپیک کې د پاکستان لخوا شرکت کړو دغه رنګه زه غواړم چې د ململجبې ماشومان هم د پاکستان بیرغ د اولمپیک په مقابلو کې پورته کړي. د واورو لوبو سکول ته مقامي لوبغاړي ډېر خوشاله دي. دوی وایي چې وړاندې دوی سره د واورو لوبو شیان نول او په خپله کور کې جوړ کړی شوي شیانو به لوبې کولې.
جوړ شوی دی موږ ډېر زیات خوشحاله یو او موږ اول په لرګو باندې سکینګ کوو او اوس د اوسپنې سکینګ دی او موږ له شي نه راکړو موږ ډېر زیات خوشحاله یو.
زما نوم زید حسین دی. زه یم منم جبی اوسیدونکی یم. زه 2011 د سکینګ کوم او ان شاء الله موږ په نېشنل لابا کې لوبې کوو بیا ان شاء الله انټرنېشنل لابا باندې لوبې کوو بار ملکونو ته بځو خپل ملک نوم روښانه کوو.
د ملم جبی یو مقامی اوسیدونکی رحمت علی چې د واورو لوبو قامی لوبغاړی دی او د پاکستان په ایر فورس کې څوکۍ کوي او د سکی لوبو خودونکی هم دی وایي چې دې سره به د سیمې ظلمو لوبغاړو ته د مخ کې تلو یو لوی موقع ترلاسه شي.
ماشاءالله زموږ په وړو کې دوه ټیلنټ دی. دیو تبا سر کې مخ کې بدیو بوز بار ملکونو تلته کې بہت ټریننګ ورکړي. د ټریننګ له چرای چې بیا دیو ته په دې کې سبق هم ویل شي ایجوکیشن دا غینا پس بیا دیو په خپل ټیمانو کې اجرسيږي او ان شاء الله دیو ته په دې کې نوکریانو ماشاء الله میلو شنو.
په دغه موقع په مقامی توګه د واورو لوبو مقابلو کې برخه اغستونکو او بریالي لوبغاړو ته ایرچیپ عاصم ظهیر انعامونه او تعریفي سندونه هم ورکړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په پښتونخوا کې اوس هم د پام وړ شمېر کسان د پښتو پخوانۍ سندرې په شو کوي او زاړه ریکارډونه او کیسټونه الزان سره ساتلی دي. ځینې کسان بیا دغه پخوانیو سندرو غږولو لپاره ټیپ ریکارډونه او ریکارډي باجې هم لري. د دې کسانو له ډلې یو د نوخار اورنګزیب استاد دی چې د پخوانیو سندرغاړو د سندرو سلګونه کیسټونه لري. د مشال ریډیو خبریال خالد خان له موړي سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
دا نوخار اورنګزیب استاد نه صرف د پښتو زړې سندرې او چاربې تورېدلو شوق لري بلکې د زوړ وخت ګراموفون چې ریکارډي باجا ورته هم وایي او په سلګونو کیسټې او ریکارډونه هم محفوظ ساتلي دي. اورنگزیب استاد د کسب په لحاظ د موټرګاډو مصری دی او په نوخار صدر کې د الیکټریشن دکان دی. هغه وایي چې د وړکوالي نه د پښتو سندرې او چاربې تورېدلو شوق او
یاره شوق خو زما بالکل د بچپن نه دی. لکه مونږ چې واړو نو اوم به مو دا اورېده په زمونږ په مالت کې اوس هوټلو هغې کې به دا ریکارډونه غږېده د شاعران عبدالله استاد دا ټول به راتله پکې به اکثر ناست وو او چای به اسګلو دا ټکوړي وو ریکارډونه به غږېده.
اورنګزیب استاد هم په خپل دکان کې دا ګراموفون دا ټیپ ریکارډر او دا کیسټو او ریکارډ کګوړو د پاره یو الماری جوړه کړې ده او چې کله اوسګار وي نو دغه سندرې اوري.
اوس چې کومې ما سره دي نو په دې کې داسې یو ریکارډ دی د اکرم خان په آواز چې په 1900 کې پیل ازل په هغه په ریکارډنګ کمپنی کې ریکارډ کړی دی په ایز ماسټر ویس کمپنی کې د پسړو کې د هغه آواز د ټولو نه پیل دی.
دا اورنګزیب استاد په وینا کومې کمپنیانو چې به ریکارډي باجا او د هغې دپاره ککوړ جوړول هغه اوس ختمې دي. خو بیا هم د ده په وینا د پښتو به خوشا 4500 سندرې په دغه ککوړو کې ریکارډ شوي وي. هغه وایي چې د سره په سلګونو زړې کیسټې او تقریبا 100 ریکارډي ککوړې دي.
یار ریکارډونه خو ما سره د پښتو دې ټیم کې ډیر دي کم از کم یعنی 100 خوشا تقریبا دي. مور خو ما سره د اردو ډیر شي په 100 هم زړه دي پخوانی.
اورنګزیب استاد دغه سندرې او کیسټې ډیر په ګرانه محفوظ کړې دي. خو چې په 2010 کې په نوخار کې سیلاب راغلو نو دا کور د نور سیزونو په شانې کیسټې او ریکارډونه هم خراب شول.
دا بیره دا کم از کم د شپېتو او یو کال دام ده دا. دا ما یعنی دغه کړو یو مرګری نه کړو ما سره نور هم شته سې لابو والے خرابې کې
اسې. خو اورنګزیب استاد سره زیات تر سندرې او کیسټې د اړومبني دور دی. خو بیا هغه وایي چې دا منځنی دور لکه د احمد خان استاد سندرې و سره هم شته.
دا مشال ریڈیو دا